نړیواله او پراخه بنوي. بریتانیا په اروپایي اتحادیه کې د ستر پوځي لګښت هیواد دی او د دې اتحادیې په غړو هیوادو کې ستر ډیپلوماټیکي ماموریتونه لري. د اروپا د کارنیګي چرنیز مرکز چړونکی سټیفان لهنی په دې اړه وایي،
د بریتانیا تګ به د اروپایي اتحادیې لپاره ستر تاوان وي. زما په فکر موږ به په هر لحاظ کمزوري شو، له پوځي او سیاسي پلوه او په نړۍ کې زموږ د اقتصادي قدرت له پلوه. په دې توګه دا به د اروپایي اتحادیې لپاره یو غمجنه ضایع وي.
دا پوښتنه هم مطرح ده چې د بریتانیا وتل به په لویدیز بالکان کې د اروپایي اتحادیې په پراختیا څه ډول اغېز وکړي. بریتانیا په دې باور ده چې د اروپایي اتحادیې له پراختیا سره د ګاونډیانو ثبات تړلی دی او د اروپایي اتحادیې د واحد مارکیټ په جوړېدو سره دا مهال د انګلستان تولیدات له صحنې لرې شوي دي. کارپوهان دا هم وایي که چیرې اروپایي اتحادیې خپل رسمي تعهد پر ځای کړي او پخوانی یوګوسلاویا ته غړیتوب ورکړي، نو د دې اتحادیې دروازه به د ختیځو ګاونډیانو پر مخ هم خلاصه شي. په برسل کې د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ د مرکز غړي روزا بالفورد وایي، د انګلستان د وتلو په صورت کې به د ګورجستان، مالدووا او اوکراین په څیر هیوادونه په برسل کې یو مهم غږ له لاسه ورکړي.
دا هیوادونه اروپایي اتحادیې سره د یوځای کېدو هیله لري. پیرس او برلین د هیوادو ته د یوځای کېدو هیله نه ورکوي. د انګلستان پرته به دوی یو قوي او د خلاصې پالیسۍ ملاتړي له لاسه ورکړي. زویلی شم چې هیله او امیدونه ډېر تیار دي.
په دې اړه هم پوښتنې مطرح دي چې له بریتانیا پرته به اروپایي اتحادیه له روسیې سره څومره دوستان اړیکې ولري. په ځواب کې ویل شوي چې فرانسه او جرمني ممکن له روسیې سره خپل اړیکې نږدې کړي، خو د اروپایي اتحادیې نور هیوادونه لکه هسپانیا او ایټالیا به ډېر خوښ شي چې له روسیې سره د طبیعي غاز په مسلو کې له زیاتو پوښتنو پرته معاملې لاسلیک کړي. کارپوهان دا هم وایي، له اروپایي اتحادیې څخه د بریتانیا د وتلو په صورت کې ممکن اتحادیې ته دا فرصت هم په لاس ورشي چې په زیات شمېر اروپایي فدرالي ساحو کې یو واحد استازیتوب ولري. د مثال په ډول د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې به یو واحد استازی ولري. په 2009 کال کې د لیسبن په تړون کې دا وړاندوینه شوې وه چې اروپایي اتحادیه به په نړیوالو سازمانونو کې واحد استازیتوب کوي. دا کار په اتحادیه کې د انګلستان د ورانکاري دریز له امله عملي نه شو او که چیرې انګلستان ووځي دا ستونزه به حل شي.
د بریتانیا د صدر اعظم د وروستیو څرګندونو په باب مو واوریدل چې ویلي دي که چیرې په راتلونکو انتخاباتو کې ګوند بریالی شي، نو به خلکو ته دا امکان برابر کړي چې د یوې ټول پوښتنې له لارې په دې اړه پرېکړه وکړي چې آیا بریتانیا په اروپایي اتحادیه کې پاتې شي او که له دې اتحادیې ووځي.
خبری
او سم تاسو را بولو د ازادي رادیو د دې اونۍ بحث. دا بحث هم لکه څنګه چې مخکې مو ویلو په د افغانستان په یو شمېر زندانونو کې د بندیانو د شکنجې پر مسلې څرخي. دا بحث په کابل کې د ازادي رادیو خبریال نسیم شفق چمتو کړی دی.
د سلام په وړاندې کولو سره زه حمیده هارون عثمان مو د
په ډېر بخښنه سره مو بخښي. دا بحث په کابل کې د ازادي راډیو خبریال حمیده هارون عثمان ترتیب کړی دی.
د سلام په وړاندې کولو سره زه حمیده هارون عثمان مو د دې اونۍ ګردی میز ته هرکلی کوم. د یوناما د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر په تازه خبر شوی راپور کې د پولیسو او ملي امنیت په زندانونو کې د 2011 له اکتوبر څخه د 2012 میلادي کال تر اکتوبر میاشتې پورې حالات څېړلي دي. په دې راپور کې د 14 ډوله شکنجې یادونه شوې چې مهمې وهل ټکول، د برېښنا شو کیا ټکان ورکول او په جنسي تیری او وژنو د توقیف شوو کسانو ګواخل دي. دا راپور ښایي چې پولیسو پورې اړوند زندانونو کې له بندیانو سره د ناسم چلند اندازه په تېر یوه کال کې له 15% څخه 30% ته لوړ شوي او د ملي امنیت په توقیف ځایونو کې دا اندازه له 40% څخه 40% ته راکمه شوې ده. اروپایي ټولنې په کابل کې د برطانیې سفارت، آیساف ځواکونه او د بشري حقونو یو شمېر سازمانونه هم د ملګرو ملتونو د دې خپاره شوي راپور په اړه اندېښنه ښودلې. په دې ګردي میز کې به د ملګرو ملتونو دغه نوی راپور او د افغانستان په بندیخانو کې به د بندیانو وضعیت وڅېړو. زموږ میلمانه دي د کورنیو چارو د وزارت د محبسونو او توقیف ځایونو د عمومي ریاست د دفتر رئیس جنرال حبیب جان ردوانی او د بشري حقونو د کابل د ساحوي دفتر مشر ښاغلی شمس الله احمد زی. په سر کې غواړم له ردوانی صاحب نه پوښتنه وکړم چې څومره دغه راپور تاسو ته د منلو وړ دی؟
زما په نظر کې دغه راپور چې خپر شوی دی د سازمان ملتونو لپاره دغه د محبوسینو او توقیف ځایونو له نظره زه په کلکه ردوم، ځکه په دې راپور کې خپر شوی په زندانو کې وهل او تکول او شکنجه وجود لري، ولی زمونږ په نظر دغه هیڅ انګیزه او دلیل وجود نه لري چې د زندانونو بدرفتاری او شکنجه په زندانونو شي.
یعنی دا راپور ناسم ګڼي، دا واقعیتونه نه دي.
دغه راپور زموږ په نظر په محبوسینو او توقیف ځایونو چې د ریاست محبس تر اداره لاندې دي دغه بې بنیاده ده.
احمد زی صاحب، تاسو څنګه په دغه راپور کې څومره واقعیتونه څرګند شوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، زه خپل سلامونه نیکی د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته ډالۍ کوم. د دغه راپورټ په اړوند باندې چې د یونمال خانه د افغانستان د محبسو په وضعیت اړوند باندې خبر شوی ده، دلته څو ټکي ته باید زیر شو. چې اول دا دی گزارش کې لیکل شوی دی چې په محبسو کې شکنجه، زه دغه کلمې سره موافق نه یم، د دې په خاطر چې د شکنجې د نړیوال کنوانسیون د محتوا سره شکنجه د تحقیق او د کشفی ارگانو لخوانه چه ده اعتراف ده خیستول پر ملکی آغا وحالو تا کول آغا بدراویه بی خوبی ور کول ده ده بخاطر چه پولیس ده امنیت کار کون تا او یا سرموال ده تحقیق ده خیستول پر او که منگ دیتا ده شکنجی خطاب کوشو. نو اصلا افسر ده اداره ده زندان نه صلاحیت تحقیق لدی نه صلاحیت ده گرفتاری لدی، بنام شکنجه دوی نکیو. ستونزې شته، دلته یو سوی تفاهم منځته راغلی په محبسو کې. ستونزې شته دینه موږ سترګې نشو
پټولی. کومه ستونزې؟ واضح
اول دا چې په محبسو کې هغه کسان چې اوس ستون لري د دو یو زیات ګڼ شمېر بې سرنوشته دي، نیول شوي دي، د قانون په خلاف اچول شوي دي او د دوی سرنوشت نه ده روښانه.
د دوی سرنوشت باید څوک روښانه کړي؟ عدلي او قضایي ادارې؟
اصلا داسې چل ده چې دغه خپله د جرمي اعمالو په مقابل کې مبارزه کول دا د کشفي او ارګانو او د تحقیق ارګانو دنده ده. د دې په خاطر چې هر جرمي عمل په ټولنه کې ناخوالې منځته راوړي، د ټولنې نظم له منځه وړي، ثبات له منځه وړي، نو که چیرې د جرایمو په وړاندې مبارزه ونشي اصلا په ټولنه کې انسانان په آرامه توګه ژوند نشي کولی. ولې د دې تر څنګه دوی ته دغه واک ورکړل شوی چې هغه کسان چې د قانون سرغړونه کوي باید وینسي؟ خو په دغه نیونه کې دوی دغه صلاحیتونه داسې مشخص کړي دي چې پولیس که چیرې یو نفر د جرم په تور نیسي هغه باید په دو اویا ساعتو کې باید څارنوالي ته معرفي کړي. څارنوالي باید په 15 ورځو کې خپل تحقیق بشپړ کړي او باید محکمې ته ورکړي. که چیرې جرم ډېر سنګین وي باید 15 ورځې نور هم تمدید واخلي، یعنې عادي اعظمي صلاحیت د څارنوالي یو میاشته، او په همدغه ترتیب بیا محکمه د لیږونکي محکمې اوله، دوهمه او درېیمه نهه میاشتې، چې دوه میاشتې اوله محکمه، دوه میاشتې دوهمه محکمه او پنځه میاشتې ستره محکمه صلاحیت لري. په دغه ټاکلي وخت کې دوی باید هغه د تورن کسان په اړوند خپل هغه قضایي تصمیم ونیسي که ګناهکار اجازه ورته ورکړي او که بې ګناه باید برات ورته ورکړي. ولی له بعده مرغه د افغانستان په دغه څلور دېرش اداري واحدونو کې د محبسو ته که اوس موږ لاړ شو، موږ ګڼ شمېر هغه تورن کسان وینو چې دوی د قانون هغه ټاکلي وخت کې سرنوشت نه ده ټاکل شوی ده.
یعنی قضایی
اداری دو دوی غدیسی نیستی دو کالا دری کالا سلو کالا که بسنوشت پلاتی دی محکمی دو دو پا مفایسلو بندی دقت نده کرده چه در غط ستون زده بشری
بیل دی چه داغوی محکمه جورشی اغوی زندانون تا چول شیوی دی
اصفاد زنده سیده
کم زندانم دست پا خاص تا کم بد
سلو دش ولاد جو که در زندانون تخیم پا اصل که خدا سیده که چه یو نفر مباسه دست وقتی که چه اغا باندی باید ټول فیصله د محکمې د دیګون کې فیصله حکم نه شي یا قطعي شي یا نه شي باید مبصله شي. ولی په افغانستان کې دغه ستونزو له امله چې موږ په توقیف ځایونو کې دونه ځای نشته، یا په اکثر محبسو کې توقیفخانه او محبس یو ځای ده، نو یوې محکمې چې حکم وکړو بیا مرکزي محبس ته په کابل کې مرکزي محبس ته انتقالېږي، دوهمه محکمه پاتې، درېیمه محکمه پاتې، دغه د دوهمو درېیمې محکمې لپاره په کلونه انتظار د اوس داسې ګڼ شمېر بندیان چې د اوس
استیناف محکمې دپاره
د استیناف د محکمې د فیصلې لپاره او د سترې محکمې دپاره اوس ډېر کسان دي تر څلور پنځو کالو پورې چې د دوی سرنوشت نه دي ټاکل شوي. که بعد له پنځه کاله یو کس ته محکمه حکم ورکوي د برات، دغه پنځه کاله چې د ده ازادي ثبت شوی د ده هغه ستونزې چې د کورنۍ باندې د ده د نشتون له امله تپل شوي دي، دا هیڅ مرجی نشي کولی چې جبران کړي. دا ستونزې هلته شتون لري. په ډېرو ولایتونو کې موږ اصلا د دولتي د محبس ساختمان نشته. اصلا قانون په وړاندې کله چې په افغانستان کې د محبسو او تخفیف ځایونو قانون جوړ شي، په دې کې مشخص چې باید د افغانستان په ټولو اداري واحدونو کې، یعنې په ټولو ولایتو کې، موږ باید یو ښځینه او یو نارینه محبس ولرو. ولې اوس هم دغه د موقت ادارې نه را په دې خوا تقریبا یولس کال شو. په ډېرو ولایتو کې لکه د کاپیسا ولایت، لکه د میدان وردګو، سرپل او
بغلان،
بعضې نور ولایتو کې تر اوسه موږ محبس نه لرو. کله چې محبس نه وي، اداره د محبس مجبوره ده چې د بندیانو د ساتنې لپاره کور کې راکړي. د کور شرایط او د محبس
کورونه
بل دا سره تناسب نه لري. د دې په خاطر چې کور څومره لویه کورنۍ چې دېرش نفر نه زیاتېږي نه، ولې موږ په کې درې سوه څلور سوه نفر واچو.
د شکنجو په اړه په خاص ډول
په کله باندې ویل چې شکنجه ستون لري په نظارتخانو کې. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون موندنې ښیي چې د پولیسو او د امنیت ملي په بعض نظارتخانو کې دغه ستونزه شتون لري. ولې دا هم په دغه رقم چې په دغه راپور کې خپور شوی چې په سیستماتیکه، زه د سیستماتیکې کلمې سره موافق نه یم، د دې په خاطر چې اوس د امنیت ملي هغه موجوده وسه پخوا په شانته نه ده چې دوی دغه شکنجه د خپل هغه قانوني صلاحیت وبولي.
یعنی دغه د برېښنا شو کې اټکان ورکول او جنسي تېری او وژنو د توقیف شو کسانو ګواښلو دا مسایل چې ویل، دا تاسو رادوي؟
زه ادا سر لرم. خیر، شکنجه په مجموع کې که په هر رقم کېږي، که چیرې یو نفر ته بېخوبي ورکړي درش په درې ورځې چې دی باید مجبور کړي چې اعتراف وکړي، که چیرې یو نفر ته برق ورکول کېږي، که چیرې یو نفر تهدید په جنسي عمل باندې کېږي، که چیرې یو نفر تهدید په دې کېږي چې یو بل غیر مشروع عمل ورسره کېږي،
یعنی دا باید د اعتراف اخیستو په وخت
کې، دا د اعتراف د اخیستو لپاره کوي، دا په مجموع کې شکنجه ده. زه په مجموع کې درته وایم چې شکنجه په نظارتخانو کې، بعضې نظارتخانو کې، د امنیت ملي او د پولیسو شته. ولې په دغه پیمانه چې دی گزارش کې چې سیستماتیک کلمه اعلان، سیستماتیک نه په دې معنی چې دا یو نورمال عادي کار ده همیشه په ټول ټول کېږي، زه دغه د سیستماتیک کلمه سره موافق نه یم.
ډېر ښه.
کابل ولایت د امنیت ملي سلو کال په خوا دومره ستونزې وې د شکنجې پکړه باندې چې تصور نه کېدم. ولې اوس موږ دغه ټول نظارتخانې په هر میاشت وینو.
د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون، یعنی سیری دغه مسایل، د بشري حقوقو
خپلواک کمیسیون یو دنده د اختصاصي قانون د یو شتمه ماده پر بنا باندې.
څومره تاسو دغه راپور نه تاییدوي؟ څومره د ملګرو ملتونو دا نوی راپور تاسو
راوړئ؟ تاسو کې شکنجه نه منو په نظارتخانو کې، سیستماتیکه کلمه نه منو چې ستون لري شته، نظارتخانه شته، اما په داسې سیستماتیکه توګه نه منو. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون موندنې داسې ښیي چې په شکنجو کې زیاته فیصدي کموالی راغلی. په خوا به موږ ته ډېر شکایتونه راتلل سره لدې چې موږ خپله څارنه کوو، د محبسو نه، د توقیف ځایونو نه، د نظارتخانو نه، موږ ته به شکایتونه هم راتلل چې ما ورور یا
او ګوره امازه سه. ولې دغه راپور په خوا تر دې خپور نه شو؟ آیا په تیرو کلونو کې په بندیخانو کې د بندیانو وضعیت ښه و چې داسې راپور نه خپاره نه شو؟ په دې سال کې چې تاسو وایئ چې په تیرو کلونو کې تر دې وضعیت بد و.
از میدا د عثماني صاحب تیر یونوای راپور خپور کړ.
ډېر ښه. په همدې کچا
په بل راپور ته عین شی و چې اته فیصدي عمل ته خوده لري. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د افغانستان په دغه اړوند باندې په تیرو کلو کې راپورونه خپاره کړي دي. موږ چې څارنه کوو د خپل
خیر دا وسوالې دغه راپور دومره، مثلا جمهور رئیس کرزي یو پلاوی ټاکلی دی او د ایساف ځواکونو یا د بشري حقوقو یو شمېر سازمانونو او دوی غبرګون ښودلی دی، آیا دا راپور تر هغې چې تاسو وایئ تېر کال ملګرو ملتونو هغه راپور چې خپور کړی و تر هغې دا مهم راپور دی؟
کله چې راپور خپور شو آیتا توضیح شول چې په دې اکړه باندې کار وکول څه کال
نتایج څه شو؟
اصلا اتاف دلته چې د خپل شکنجه د بشري حقوقو هغه ډېر شدید سرغړونه ده. د دې په خاطر د افغانستان دولت مکلفیت لري چې د دې په خاطر چې د نړیوالو ساتو باندې هغه تقنینی اسنادونه چې نړیوال تقنینی اسنادونه چې دوی منلي دي، هغه د نړیوال قانونونو منلای ده. کله چې د قانونونو ومنو، د افغانستان دولت مکلفیت لري چې خپل کشفي او تحقیقي ارګانونه داسې سره سمبال کړي چې هغه دغه منفوري عمل باندې لاس پورې
او ډیر خبر تبم تاسو ته احمد صاحب ډیرو بخي خبرم قطع کوم راشم. خو رضوان صاحب نه پښتنه کوم چې د کورنۍ چارو د وزارت مرستیال خاغلی عبدالرحمن د تیر دوشنبه په ورځ ویل چې دا ډول راپورونه خاص اهداف لري او خاص وختونه کې خبريږي. د سم ویل کیږي چې دا راپور د دې لپاره خپور شوی چې افغان حکومت ته د بهرنۍ ځواکونو بندیخانه یا بندیان و نسپارل شي. په دې اړه تاسو نظر څه دی؟
دغه نظر خو د کرونا چارو وزارت د امنیتي مین ده، په دې باندې پوه نه شم که هدف څه شی ده.
یعنی ویلی دي چې په خاص وختونو کې یخ پریږي یا خاص اهداف لري، آیا تاسو نظر دا به اوس هماغه هدف وي چې بهرنیان نه غواړي چې بندیخانې افغان حکومت ته وسپاري؟
ممکن داسې د پرده تر شا کوم اهداف وجود لري؟
تاسو څه وایئ احمد زی صاحب په دې اړه؟
زه وایم که هدف هر هدف وي، د افغانستان دولت او موږ باید دغه نقایص چې موږ په وجود کې شتون لري دا باید ایستل. شکنجه یو د قانون سرغړونه ده. د افغانستان د اساسي قانون تطبیق رعایت د دولت او د افغانستان د وګړو وظیفه ده. د افغانستان وګړي مجبور دي، د افغانستان دولت او اړوند اداره مجبور دي چې اساسي قانون باید تطبیق کړي. په اساسي قانون کې په نوښته ماده کې راغلي چې تعذیب د انسان باندې ده. پاک خدای انسان اشرف مخلوقات پیدا کړ، هیڅ څوک حق نه لري چې داسې عمل پر لاس پورې کړي چې دغه شرافت، عزت او کرامت چې خدای انسان ته ورکړی هغه باندې منفي اغېزې ولري. په هر بنیاد باندې چې وي دغه نقیصه اوس په بعضې نظارتخانو کې شته، دا باید ایسته شي. په محبسو کې ستونزې وجود لري، دا باید ایسته شي. عدلي او قضایي ادارې باید خپلې کړنې د افغانستان د نافذو قوانینو سره سمبالي کړي، دا باید ایسته شي. دا د دولت په ګټه ده.
سمه ده. او بخې یو هدف د دغه راپور داسې ګڼل شوی چې دا راپور په داسې یو وخت کې خپریږي چې دلته د افغان او د امریکې د حکومتونو ترمنځ دا مسله منل شوې چې په افغانستان کې به امریکایان د بګرام د زندان بندیان افغانان ته سپاري، یا به په افغانستان کې بهرنیان بندیخانې بخپل افغانان ته افغان حکومت ته سپاري. په داسې وخت کې دا راپور خپور شوی ده، نو تاسو نظر د مسلې اساسیت هم دا دی؟
یو مسله ده، د امریکا دولت اوس نه ده، یو لسم کال ده چې دغه امریکایانو سره د افغانان به چې ونیول شول، دغو له خوانه هغوی سره بندیان. دا خو د نن خبره نه ده، دا خو پرون خبره نه ده، دا خو د یولس کالو خبره ده. د یولس کالو کې دغه ستونزه وجود درلوده، ولې اصلا هدف دلته ده چې موږ ولې خپلې کړنې د افغانستان نافذو قوانینو سره سمبال نه کړو چې موږ ته اصلا دغه ګوته چا داسې اوږده نه شي په دغه اړوند باندې. موږ خپل ځان ولې باید اصلاح نه کړو؟ موږ په نظارتخانو کې ولې چلند قانوني نه کړو؟ موږ نیونو په وخت کې ولې قانوني چلند وکړو؟ موږ ولې پرېږدو چې یو افغان څلور کاله پنځه کاله په یو مابس کې بې سرنوشته پروت اوسي؟ موږ ولې دغه جوړ نه کړو چې یو نفر محکمه ورته حکم ورکړي چې ته بېګناه یې، هغه نفر په مابس کې پاتې کېږي؟ دغه ټول هغه سرغړونې دي د قانون چې دای دولت
دغه راپور کې چې ویل شوي. تاسو نظر دا به کوم بندیان
درته ویل چې په نظارتخانې کې نظارت خانو کې هر جور کوم کې یالته شتون لري؟
جنایي
په ریاست امنیت جلال آباد کې دغه ستونزه وجود لري، ولی په دغه رقم چې سیستماتیک نه
هلته څومره تر کومه ده شکنجه شته؟
شکنجه شته ده چې په سیستماتیک په دې معنا چې دا یو مشروع عمل ده، بس دوامدار
نه. جلال آباد په بندیخانه کې چې تاسو ویل
بندیخانه کې نه، په نظارتخانه
کې. په نظارتخانه کې
شکایت شو موږ ته چې دوی اول چی ویلي
تر کومه ده، یعنی دا وهلته کابل شته
هغه حد نه خوب هغه نخبه دغه سوال دغه څوک چې هغه عیني شهید چې تر سر پورې ولاړ وي چې هغه به معلومات دی
چې رضوان صاحب تاسو دا خبره منئ چې په د افغانستان په یو شمېر توقیف خانو کې وهل ټکول شته او بندیان سره بد چلند کیږي؟
مخکې تاسو ویلي دي چې په محابسو کې زموږ په اداره ته لاندې دي که وهل او ټکول نشته، او احمدزی صاحب په نظارتخانو د امنیت ملي او وزارت داخله کې د امنیت قمانداني هله لري. موږ په دې باندې پوه نه یو چې د شکنجه شته که نشته.
ولې یعنی تاسو داسې د دې بندیان د وضعیت نه خبر نه؟
دغه بندیان د امنیت قمانداني
توقیف ځایونه د امنیت قمانداني د
توقیف ځایونه د نظارتخانو
د امنیت قمانداني
تر لاندې دي.
خو په دغه راپور کې په دوی هدف څه دی؟ دوی په مجموعي توګه بندیخانې او زندانونه څېړلي دي.
دا راپور کې اصلا وایم چې دوی په محبس کې تیرې دي مصاحبه کړې بندي سره، هغه ورته ویل زه شکنجه شوی ما دا چې زه چېرته شکنجه شوی دا مهمه ده. محبس نه ده شکنجه کړی، په دا شکنجه شوی د نیونې په وخت کې شوی، دا شکنجه شوی دا د نیونې په وخت کې دی، په محبس کې نه ده شوی. احتمالا چې په محبس یې ورسره مصاحبه شوي ده به ویلي.
او تاسې نظر به په ځانګړې توګه دغه بندیان به د پولیسو یا د ملي امنیت په بندیخانو کې؟
هم د پولیسو هم د ملي امنیت.
رضوانی صاحب بله مسله د دې شکنجو لامل تاسو نظر څه دی چې په دغه راپور کوم ته یادونه شوې ده؟ دا د حکومت پالیسي ده که د شخصي عقدو د کمزور پالیسۍ له امله دغه شکنجه ترسره کیږي؟
قانوني له لحاظه دغه شکنجه کاملا منع ده. په 9 او 10 ماده د اساسي قانون صراحت لري که هر نوع شکنجه او وهل تکول منع ده او دا جرم ده، او د 200 جزا قانون کې دغه 15 ماده دغه عمل جرم ګني او څوک چې په دې عمل لاس پورې کې دغه مجازات شي.
هو د ملي امنیت د ریاست سرپرست په تیرو ورځو کې بیا وویل چې د افغانستان جګړه رواني استخباراتي جګړه ده، او جګړه مار ته ویل کېږي چې کله چې نیول کېږي په دولت تورونه پوری کی. تاسو دا مسله څومره تاییدوئ؟
دغه جرایم، دغه تروریستي جرایم په افغانستان کې ډیر زیاده ده، که دې په حقله مونږ د امنیت د استخباراتي کار ده مونږ په دې حقله کې کوم نظر نه لرو.
یعنی فکر نه کوئ چې دا یوه رواني جګړه ده او بندیان به کله چې له دوی نه د ملګرو ملتونو دغه راپورترانو به دا پوښتنې کړي، هغوی به د رواني لحاظه غوښتل چې دغه جګړې ته لمن ووهي او دا ځوابونه به یې ورکړي؟ یعنی څومره دا مسله
د افغانستان دښمنان هر په هر کار کې لاس وهي او دا ممکنه ده که
بیا تاسو راپورونه خو مو چې مثلا څو ورځې مخکې یو بندي د پلچرخي په بندیخانه کې ځان په دار وزاړولو یا 15 تنو بندیانو خپل خولې ګنډلې وي، څه فکر کوئ چې د دې عمل به څه ول دوی دغه بندیان دا کار کوو؟
دغه د دوی شخصي عمل ده. دغه بندي بوستانو میږي درې کاله
همدا چې ځان په دار وزاړو،
درې کاله د دوی حبس وو او نیمایي حبس یې سپر شوې په مابس کې. اما کله دې خپل حلقه وېس کړې دي، دغه د دوی شخصي عمل ده. ممکن
یعنی دا څنګه کېدی شي؟ څه علت څه و چې دا په بندیخانه کې ځان
علت د دوی سره معلومه ده که دغه رواني علت ده؟ دغه
یعنی دا د قانون له لحاظه سمه ده چې رواني ناروغ په بندیخانه کې اوسي؟
په بندیخانه کې د ډېر فیصدي محبوسینو په جریان د محبوسیت کې د رواني مشکلات رامنځته کېږي. او
تاسو دا نه تشخیصوي چې هغوی رواني مریض؟
قانوني لحاظه څوک چې مریض وي او تثبیت شوی دی دغه د لاعلاج مریضي ته قانوني لحاظه دغه سړی په شفاخانه کې تر تداوی لاندې نشي قانوني لحاظه، که کسابه چې دغه مریض دغه محبوس لا علاج مریضي لري.
او د 15 کس نور ول خپل خلک ګندل وي او وسام تاسو کوی چې ډیر بندیان ناراضه دي په بندیخانه. دغه
بل خبره ده که مازه سي ویل دي دغه د دوسیه سلنی ستونزه ده که په دې باندې د قانوني
د پولچرخي د بندیخانه ډیر شمیر بندیان رسنوي توای چې دوی ډیر مشکلات لري. تاسو آیا دغه مشکلات نه سيړي؟
دغه د شخصي خبر د محبسون هر شخصي خبر د محبسون د قبول ول نه ده.
یو کس نه ده، پلاسا او کسان
دغه یو نه کوي لري چې د باندې د دوی طرفداران ممکن دوی ته ویل دي چې دغه زنګونه وهي د رسنوي ته چې د دولت بدناموي.
افغان حکومت د دې راپور په اړه له یوناما نه اسناد غوښتي، څه فکر کوئ چې دغه اسناد به افغان حکومت ته ورکړل شي؟
دغه ضروري ده، دغه گزارش کې مستندسازي باید وکړي.
هو امازه سره تاسو
لري
مستندسازي خو کوي؟ امازه سره یوناما به داسې اسناد وړاندې کوي افغان حکومت ته؟ دوی به مکسونه او ځینې نور اسناد به ولري له دې بندیان نه؟
زه فکر کوم اصلا خو د محبس کې دوی نشي کولی شکاسي وکړي، ولې قانون هم دوی حق نه لري.
همداسې د ردواني صاحب
د قانون لحاظ که دغه ژورنالیستان او خبریالان کې محبس ته ځي که خپل محبوس راضي
نه؟ ژورنالیستان نه، هدف م دلته د خبریالان نه و. هدف م دا و چې کله چې افغان دولت له یوناما نه اسناد غواړي د دې راپور په اړه د عکس اخیستلو اجازه شته هلته
همدا خبرې وکوم. په قانون لحاظ څوک چې محبس ځي او د محبوس سره مصاحبه کوي که محبوس راضي و چې د دوی عکس ونیسي دغه قانون شته، ولکه
عادی حالت کې یعنی د شکنجو د ورکول او عکسونه باندې
محبوس راضی نه وي چې څوک حق نه لري که دوی عکس اخلي.
اما زه سم نو څه ډول اسناد
پېږم؟ د خیزه اوسنو غواړم چې موږ دغه مسله سره په ستونزو موجود یو. په ډېرو مواردو کې چې موږ امکار دي د سرین لپاره نظرخانو کې هلته اجازه نه ورکړي د کمرې دي په خاطر وایده قانون حق نشته. زه هیله لرم چې جنرال صاحب دغه ټول په خپل ادارو ته اجازه ورکړي. موږ خو هر عمل د محبوس په خوښه باندې کوو چې هغه راضي وي. دا یو سند موږ ته کېده شي چې دغه پو دغه وهلو د ټکولو ځایونه عکس واخلو. دغه ستونزه تر اوسه پورې موږ ته اجازه نه راکوله. اوس جنرال صاحب وایي له دې نه وروسته موږ به دا کار کوو. هغوی په دې راپور کې لیکل شوي دي چې مصاحبې کړي دي، خبرې اخیستې دي، چې خلکو ته شکایتونه کړي دي. نو داسې اسناد د شکنجې په حساب عمل شوی په دې
دا به څه ډول اسناد دي چې د افغان دولت غوښتي وي یونامه به یې ورته ورکړي؟ کوم ډول
اسناد ولري چې سند ورته ورکړي؟ ولې سند په دغه اړوند نظر ډاکټر ته زمان د دته دا اوس ډاکټر نظر نشي ورکولای په دغه اړوند باندې عکس ته عکس خو اجازه نه ور مو ته اجازه نه راکړ شو په دغه اړوند باندې په نظرتخانه خو پیښ وځ نه ور کیده زه فکر نه کوم دا ساده شي او یو مادي سند به چاغه ته ورته ور کی دولت ته دولت په قناعت
هو ورسته پښتنه مداد چې جمهور رئیس په دې ورسته کې یو پلاوی عام د ملګرو ملتونو د دغه راپور په اړه د حقیقت موندنه لپاره په بندیخانو کې د باندېانو د وضعیت د څیړلو لپاره ګمارلې رضواني صاحب تاسو نظر په دې اړه څه دی چې کداغه پلاوی هم د ملګرو ملتونو د راپور په څیر شکنجه او نور ټکي په دغه زندانونو کې تایید کی نو تاسو په دې اړه څه وایئ
زه په دې حق لا خوشبینه يم دغه حیات چې جمهور ریاست له خوانه تاکل شوې دي دغه بیا یو مثبت ګام ده بیا دغه یو اساسي فیصله د ریاست جمهور ده او دغه حیات کولای شي د حقیقت یابې کوي چې څوک چې په دې عمل لاس پورې کړی دي دغه رادیوبي وکي او د مجازات ول دا او عدلی او قضایی ارګانون ته وسپاري دغه خو خبره ده
هو او احمد سیب تاسو
د پلاوی ټاکل د داس راپور د صحت او ادمي صحت د څول لپاره د نیک عمل ده دا د سو جوان بل خان غټور دا یو د چې هغه احساس د مسولیت پیدا کی د عدلی او قضایی ادارو کې محکمه ما په دې مکلفه چې باید خپل ایجاد کړندي کی محبس ادارې ته یو روحیه ورکې چې دوی باید خپل کلینې د قانون سره سمبال کی هغه ستونزې چې موجود دي دغه په رافقېدو کې کار وکړي او د بل خان هغه کسان چې دغه کار کړی اوی باید د افغانستان د جزا قانون د 215 ماده په بنا باندې باید محاکمه شي ترڅو دغه د مصلحتي عمل او دغه مافیات دغه روحیه بدلمن جوړ شي شکنجه جرم ده او جرم هر څوک چې کوي د افغانستان د اساسي قانون 23 ماده حکم کوي چې د افغانستان ټول وګړي د قانون په وړاندې یو شانته موقف لري نو زه په خاطر چې مونږه ثابت کړی چې دغه ماده په افغانستان کې رعایتي هر هغه ځکه چې دغه پیښه شوې زیلمند هم چې هغه د عدلي
دغه پلاوی
تیرنه با سمي دقیق به اول فکر کوم ک دغه پلاوی په ترکیب کې د مدني ټولنې استادیم پکې وای دا به ډیر خو یا د اقل د مدافع وکیلانو د انجمن یو کس وای دی
یعنی دا پلاوی اوس حکومتي بنه
اوس حکومتي پلاوی دا
او ردوان سپتا سم دا نظر ته ایدو
دغه د مدني جامعې لخوا یو نماینده کې پدې کې رومانسکي کې دغه خو خبره
قدرمن دوستانو البته باید توې مات دی ګردی میسته من بشری کونه د سازمان مشر لال ګل لال هم را بللې چې متاسفانه غوي ونه شکرې چې په دې میز غډون کې او باید ویم چې زمنګ ملمانو و د کورنوي چار د وزارت د مابسونه او توقيف زاین د عمومي ریاست د دفتر رئیس جنرال حبیب جان رضواني د بشري حقوقو د کابل د ساوي دفتر مشر شمس الله احمد زه لملمانو څخه په مننن سره تر بل ګردی میز مو په لوی خدای سپارم الله مو مالشه
ساعت 11 قبل از ظهر است صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام مجدد و آرزوی یک روز خوش و با سعادت به شما شنوندگان گرامی سید سمی عباس هستم و تا پایان این ساعت هم با شما خواهم بود. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان و میز مدور رادیو آزادی گزارش های داریم در مورد مجلس دیروزه رئیس جمهور کرزی با سران جهادی و سیاسیون کشور در مورد پروسه صلح، مشکل مریضان افغان که برای معالجه به پاکستان می روند و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از احمد حنایش.